او ای بریدونه لا ډیر کړي ترڅو د په خبره جنایتکاران په دې پوه شي چې روسیا غچ اخیستون کده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د سیمې انړی خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقعي د روان پروګرام لومړی رپورت ده. په پاریس کې پولیسو د ټوپکو د ډزو او د بمونو د چولو په حال کې د هغه خار په اطرافو کې په یو اپارتمان باندې چې فکر کېده د تیرې اونۍ د حملو تره التزان پټ کړی و چاپه وروړه. په دې حمله کې چې نن د چهارشنبې په ورځ شوې وه دوه کسه وژل شوي او اووه تنه نیول شوي دي، مګر د اصلي تره په اړه پوره معلومات نه دي خپاره شوي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د فرانسې چارواکي وایي وی ځانمرګې ښځې نن د چهارشنبې په ورځ د وخت له پاریس نه بهر په سندینیس کې له پولیسو سره په مقابله کې ځان په بام والوزاوه. د فرانسې رسنۍ وایي د بلجیم جهادي عبدالحمید عبود چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح ګڼل کیږي ښایي د هغو کسانو په جمله کې وي چې پولیسو په یوه اپارتمان کې رایسار کړي
دي. د ډزو له امله د خوب راویښ شوم، کړکۍ مې چې خلاصه کړه چې وګورم بهر څه خبره ده، پولیسو وویل کړکۍ دې بنده کړه. د اوروژنې کسانو هرې خوا منډې وهلې. وروسته خبر شوم چې ترهګرانو باندې حمله روانه ده، هغوی هم پر پولیسو ډزې کولې او پولیسو هم پر هغوی ډزې کولې.
د فرانسې یو تابعه منون وایي که ترهګران وسله لري نو موږ هم اتلان لرو. د عبدالحمید عبود په حق لویل کیږي چې مخکې هم پرې د پولیسو شک و چې د ترهګرۍ له عملیاتو سره تړاو لري. تر دې مخکې راپورټونه وویل چې هغه سوریې ته هم تللی و. په همدې اړه خبریال ډیوډ تامسن د فرانسې یوې راډیو ته وویل چې که عبدالحمید په رښتیا هم فرانسې ته ځان رارسولی وي نو دا په امنیتي او استخباراتو کې مهمه کمزوري ګڼل کیږي. په مشکوکانو کې یو بل تن عبدالسلام صلاح دی چې په بروکسل کې زیږیدلی و. داسې ګومان کیږي چې هغه لا تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. په همدې لړ کې فرانسې په سوریه کې د داعش پر مرکز د هوایی بریدونو درېیمه لړۍ هم پیل کړې ده، ځکه د اسلامي دولت ډلې ادعا کړې وه چې د پاریس بریدونه دوی وکړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کزنوف وویل د فرانسې پولیسو تر اوسه پورې د لټون 128 چپاوي بریدونه کړي دي. هغوی د برید کوونکو په همکارانو او د اسلامي دولت ډلې د شبکې په غړو پسې ګرځي. په اوسنیو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي او د سه شنبې په ورځ 14 تنه ونیول شول. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د شیر الهام می د وطن د زخمونو او د خپلو هیوادوالو د کړیکو د چغو او د اوښکو نه واخست. دې ته مجبوره شمه چې د شیر لیکم او د هیوادوالو دردونه او د هغې فریادونه په خپل قرام کې راونغاړم.
نن شپه په ادبي خپرونه کې لا شاعر شفیقی پښتونځای سره غږیږو. امریکا غږ آشنا رادیو. قدر من اوریدونکو اوسم په موخه بل رپورت. په پاریس کې د حملو نه وروسته په امریکا کې د سوریایي مهاجرینو د راتګ سره پر مخالفت تاوده بحثونه روان دي. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون په یو رپورت کې اورو.
د روخنۍ په خار کې په داسې حال کې اوخ کې وبهول شوې چې د پاریس اوسیدونکو د هغه ترورستي برید د تور سیوري څخه د وتلو او عادي ژوند ته د ستنېدو هڅه کوي. نړۍ یې خیانت دا بریدونه اوس کاندیدانو لپاره د انتخاباتي کمپاین د تمرکز محور ګڼل کیږي چې په هغه کې یو هم جمهوری غوښتونکی کاندید ډانلډ ټرمپ دی.
ضعف څرګنده کړی چې کله تاسو اغېزمن اوسئ او کمزور اوسئ نو له ناوړه پیښو سره مخامخ کیږئ.
د ټرمپ په شان نور جمهوری غوښتونکي کاندیدان لکه مارکو روبیو او بن کارسن دوی هم د جمهور رئیس د هغه پلان مخالف دي چې غواړي د سوریې څخه 10,000 مهاجرین امریکا ته راشي.
تاسو دغه 10,000 خلکو ته اجازه ورکوئ او 9,999 به پکې هغه بیګنا او معصوم وي چې له ظلم او تاوتریخوالي نه یې تاسو ته پناه راوړي، خو که یو هم پکې د داعش تکړه روزل شوی جنګیالی وي نو دا به هم د حد نه وړاندې لوی ستونزه درته جوړه کړي.
خو د دیموکراتانو د ګوند یو کاندید برنی ساندرز بیا دې مسلې ته له عاطفي اړخه نظر اچوي.
کله چې سلحه وزره کسان هرڅه تر شا پیدي او پرانت بمونه پرته بل هیڅ ونه لري او تاسو ته مخه کړي، نو موږ به هم د سوریې او افغانستان څخه راغلو مهاجرینو ته شا ونه اړو.
د دیموکراتانو په بحث کې هم پر ملي امنیت باندې نوې تمرکز لورایا سرګند و، چې په هغو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن داسې ویل:
موږ باید د اسلامي دولت ډلې ته د ترهګرو د شبکې تر ټولو جدي خطر په سترګه وګورو. د دې خطر مخنیوی نشي کېدای، دا خطر باید له منځه یوړل شي.
د ټرمپ او کارسن په شان د کانګرس څخه بهر جمهوري غوښتونکي غړي اوسم د ټاکنو د کمپاین په سیالیو کې مخې ته دي. خو څېړونکی چارلی کوک په دې نظر دی چې د ترهګرۍ په اړه نوې اندېښنې خاید دې سبب شي چې رای ورکونکي پیژندل شوی او تجربه کارو کاندیدانو ته پام واړوي. څېړونکي په دې باور دي چې که د پاریس د برید د جدیت او شدت کچه په نظر کې ونیول شي، نو په راتلونکو اونیو کې به هم د ټاکنو د بحث موضوع همدا د ملي امنیت مسئله وي. خایسته سعادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نیویارک کې مرکز لرونکي د بشر د حقوقو د څارنې ادارې د پاکستان پولیس په دې تورن کړی دی چې دوی تیر یو کال کې پاکستان کې میشت افغان مهاجرینو سره ډیره بده وضع کړې ده، او د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د افغانانو سره ناوړه چلند بند کړي. نور تفصیل د خبریال ایاز ګل په رپورټ کې اورو.
نیویارک کې میشت د بشري حقوقو د سار سازمانو ویل دي چې د تیر کال په جریان کې د افغان مهاجرینو سره د پاکستان پولیسو بدرفتاری خورا زیاته شوې. د بشري حقوقو د دفاع دغه سازمان د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې دوی په وینا د پولیسو د پراخ آزار ورکولو پای ته رسولو په لاره جدي اقدام وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان د هغو مرکو په بنسټ چې د افغان مهاجرو له کورنیو او افغانستان ته بیرته ستنیدونکو مهاجرو سره کړي، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت مخ په زیاتېدونکې توګه خطرناک ګڼلی دی. په پاکستان کې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو د بشري حقوقو د سار د سازمان رپورټ ښیي چې دا ډول چلند د تیر دسمبر د میاشتې راهیسې کله چې سخت دریځو د پېښور په یو ښوونځي برید وکړ له حد زیات ډیر شوی. د پېښور په یو ښوونځي باندې د طالبانو د برید وروسته چې 1550 چې اکثر یې ماشومان وو پکې وژل شو. د بشر حقوقو د سار د سازمان هیومن رایټ واچ د رپورټ په بنسټ د پاکستان پولیس د افغان مهاجرو د اوسېدنې په ځایونو بریدونه وکړل او هغوی کورونه ورته وران کړل. افغان نارینه مهاجر یې ونیول، وی وهل او آزار کړل. پاکستانی مقامات د پاکستانی طالبانو تحریک د مشر چې ادعا کوي په افغانستان کې پر شوې ده، او همداشان افغان سرداری ده د پیښور په خونځي باندې د برید طرح کوونکي او برید کوونکي هم غني. تر اوسه د پاکستان حکومت د بشر د حقوقو د سار د سازمان د رپورت په وړاندې کوم رسمي خبرګون نه دی خوده. خود یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویان دی دنیا اسلم خان تصدیق کړی ده چې په پاکستانی خونځي برید نه پس افغان کډوال د زیاتو ستونزو سره مخ شوی دی. میرمن خان وای:
Especially in the first quarter of the year, Afghan refugees as well as undocumented Afghans
په ځانګړې توګه د روان کال په لومړۍ او درې میاشتو کې افغان مهاجر د هغې په ګډون چې پاکستان کې د اوسېدنې اسناد نه لري د پاکستان په ګوټ ګوټ کې په وار وار د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي، او موږ هم د پولیسو لخوا له کورنیو څخه د هغوی د ایستلو، وهلو، ټکولو او آزار ورکولو په اړه معلومات ترلاسه کړي. همدا اوس په پاکستان کې 1,500,000 رجسټر او ثبت شوي افغان مهاجرین ژوند کوي چې یو شمېر په 1900 پلاسیته کې مهاجر شیو. همداشان اټکل کیږي چې 1,000,000 افغانان پرته له اسنادو په غیر قانوني توګه هم پاکستان کې اوسېږي. پاکستانی مقامات وایي غواړي هر افغان مهاجر بیرته هیواد ته ولیږي چې په پاکستان کې اسناد نه لري. تمه کیږي چې د پاکستان حکومت د میاشتې په پای کې اعلان وکړي چې آیا دسمبر د 1 نیټې د مهلت پای ته رسیدو وروسته به بیا هم په هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د اوسېدو اسناد تمدید کړي او کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
ژوندا زنه په هیګم ګرانی راته هم دښمنی هم جانانی راته
بس د نکیب دی وسه تمره پورا می غزل توري په دوستانو شیندي
سوله تر اوسه خلک نه پیژني سوله تر اوسه خلکو کړي نه ده
د امریکا آشنا رادیو وړاندې کوي قدر منوریدونکو د ادبی خبرونه درنو او قدر منوینوالو السلام علیکم روغ جوړ سوکاله او آباد اوسئ قدر منو د نن شپې د ادبی خبرونه ډیر پختنی تاسو ته پاتې دي چې د خپلې درنې ملمنې نه به پختي د تل پتیر ما هم البته غیر معمول خبره ده نن شپه چې ما د خپل قدرمن خورکی د ملمنې شیر تاسو نه دلسته غواړم چې پخپل غاګه تاسو واوري او البته شیری بندر بلرو شیرونه به تاسو ډیر لولي او تاسو نه هیله کوو چې پختنه د شفیقې پختونځي چې نن شپه را سره پخپراونه کې ملمنه ده دغه په ادبی کړنو هلو سالو څنګه شاعر شو څنګه وه هڅه ده د شیرونو ډیره برخه به څنګه په دغه په ادبی کړنو او څرنګوالي خپل پښتنې راټولې کړي مننه چې د فیسبوک په پاڼه هم تاسو ډیرې پښتنې پریښي کوم ودان خپل قدر منه خورتم خره خلاص يم شفقې پښتونځي ستړې مشي مننه خوري زه هم
خپل نوبت سره تاسو ته او ستاسو د خبرونې ټول مینوالو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم
کور ودان چې زمونږ بلنه منلې ده مونږ هم خوشاله یو شفقه جان چې خبرونه کې را سره یې ما نن همیشه څوک چې را سره ملمنه یا ملمی یو شعر زل ولم شعر د شاعر معرفت دی افکار خلکو ته ور پیژني څه چې لیکل کیږي هغه د چا مفکوره یا فکر هغه بیانې نو ما ستاسو په اکله ما تاسو اوریدونکو ته په شعر کې نه معرفي کړې غواړم چې د خبرونه په فایل کې تاسو نه یو څه واورم او اوریدونکو ته البته او په پای کې به یو کور چې اوریدونکو تاسو نه څومره غوښتنه لري چې تاسو باید هغه ته څه واوروي غیر دې نه چې پوښتنه ولري د څه څه په لاس کې شته د شفیق جان هم دا اوس چې اوریدونکو ته واوري یعنی څه مقصد مې د شعر نه دی چې سر سره لاس کې شته د دې نشي کله کله مونږ په شاعرانو غوږ کوی وخت به ویل وي چې ما یو څه تیار کړی و څنګه شعر در سره شته چې ویل ولې په دواړو سترګو باندې زما تاسو خپل یو شعر وړاندې کوم خو دې
وکړي چې د تاسو او د تاسو د قدر من اوریدونکو د خوخه ور وګرځي
bale مهرباني
د ژوند سندره مو د غم په فریادو کې ګرځي د ژوند سندره مو د غم په فریادو کې ګرځي هر خندا مو په سلګیو او نارو کې ګرځي دا سي لارې درنا رانا بدل کړلې دا سي لارې درنا رانا بدل کړلې سپوږمۍ مو شاته لا د وریزو تورته مو کې ګرځي لا په دریاب کې د مودو روان منزل نشته دی لا په دریاب کې د مودو روان منزل نشته دی ما ته کېستې مو ګردابونو طوفانو کې ګرځي اسمان مو هم تور کارغانو سرخکاری خفه اسمان مو هم تور و کارغان و سر خکخاری خفا او سپین کوتر چی د وخت تور و پنجو کی گیرده په دې هیله چې د ګرانو اوریدونکو او ستاسو د خوښي وړ ګرځېدلې وي.
ډیره مننه شفیقه جانې ګوته د خاورې مشه ښکلی دی ولوست ښکلی دی لیکلی و زما خو خوښ شو. نور زه نه پوهیږم چې د اوریدونکو څنګه یو خاص او ځانګړی احساس او درد مې پکې پیدا کړ. نور شعرونه دې څنګه دي؟ یو څو بیت دې دلته هم د فیسبوک البته ستاسې د فیسبوک پاڼه مې پرانستې ده او تاسو هغه شعر لوستم مې تاسو ته پامو او همدا نوې یو څو کرښې چې تاسو پوست کړې وې یا لیکلم وې هغه مې هم ولوستې. د شعر ډیره برخه هم تر څو ځای چې ما ولوسته همداسې درد دی د وطن پکې یو یوه ځانګړتیا لري. شعرونه ټول همداسې دي که نه تر کوم ځای چې ما ولوستل همدا هم لیکلي دي که څنګه؟ محترمه خورې،
زما په نظر باندې لکه څومره چې ما خپل شعرونه لیکلي وو هغومره پوهېږم په ټول شعرونه مې یو رقم باڼه لري. دا ځکه چې زما الهام د وطن د دردونو نه دی، زما الهام د یوادوالو د اوښکو نه دی او د هغې د فریادونو نه دی. نو همدغه باعث دی چې شعرونه مې یو بل ته ورته والی لري. په ټولو شعرونو کې مې فریاد دی، اوښکې دي، زخمونه دي، دردونه دي، نو داسې خاص توپیر یو د بل نه لري.
ښه، دا به ستاسو ته د شعر د موضوع په انتخاب کې یا کوم نوښتونه چې باید شاعر په شعر کې په نظر کې ونیسي یا مختلفې ستونزې دي په ټولنه کې د شاعر د هغه مسؤلیت نه چې د دوی په اوږو بار دی، څه فکر کوئ که دغه یو اړخ چې تاسو ته په حساب د ټولنه مهم اړخ ښکاري چې اوښکې، درد، د خلکو غاک چغې او ژړا دا دې ته مې انعکاس ورکړې، ساسې دغه شعر به یو خواته سوق نه کی یا دغه لیکنه به یو خواته نه؟
ستاسو د پوښتنې په جواب کې به داسې ویم محترمې خورې، اول خو به زه ځان ته د شاعر خطاب نه کوم ځکه شاعران خو ډېر لوړه درجه لري او هغې یعنې همیشه کله چې الهام اخلي، کله چې شعر لیکي، کله چې لیکنه کوي، هغه د ډېرو رنګونو نه جوړي. خو په ډېر تاسف سره به ویم چې کله پیدا شوم، کله مې دنیا ولیدله او کله پوه شولم چې زه څوک یم، ما په هغه حالت کې جنګ ولیده، ما په هغه حالت کې وژنه ولیدله، په هغه حالت کې مې د خپل وطن نه ورانې کنډوالې ولیدلې. ما ته یوازې همدغه الهام راټول کړی دی او یوازې په همدغه سب باندې روان یم. نو دا چې دومره په نورو اړخونو کې مې د وطن د خلاګانو مې څه نه دي لیکلي لکه هغه نور شاعران چې نورې مرغللې پیلي په هغې کې ما څه نه دي کړي. نو په دې خاطر باندې زه کوم چې زه به ځان ته شاعري خطاب نه کوم، زما سره یوازې زما په شاعرۍ کې همدغه دردونه او اوښکې ملګري دي او خدای پاک دې وکړي چې زما شاعري زما هیوادوالو ته زړه تنګې تمامه نه شي او د هغې د زړه تنګۍ سبب ونه ګرځي.
تاسو خپل څنګه همدغه موضوعات چې تاسو انتخابوئ چې د وطن درد ته اکثرا انعکاس ورکوئ خپله ولې فکر نه شئ کولی؟ یعنی همداسې فکري لحاظ باندې همدغه درد واقعا در سره دی که د خلکو درد هم ځورئ ولې نه شئ کولی چې په شعر کې د دې حالت نه وځئ؟ مثلا داسې یو پیغام په شعر کې چې یوازې که وطنوالو سره درد دی، د دې درد چاره څه ده؟ ایا د سم کله فکر کړی دی چې په شعر کې د دې درد او د دې ناخوالو چاره وسنجوي؟
ولې نه، زه لرم محترم خورې هغسې شعرونه هم لرم چې څنګه دې مشکل ته د حل لاره پیدا کړو یا څنګه مونږ خپل دولت ته څنګه هیلې لرو، څنګه خپل مشرانو ته هیلې لرو، د هغې نه څه هیلې او امیدونه زموږ سره دي. زه هغسې شعرونه هم د خپل ځان سره لرم، غواړم چې هغه شعرونه هم تاسو سره په دې پروګرام کې شریک کړم. لکه یو څو موده مخکې به زه تاسو ته ویم چې دا د انتخاباتو لړۍ روانه وه او کله انتخابات کېدل نو زموږ ډېرې هیلې وې د راتلونکي دولت ته او د دې سره ډېر امیدونه راسره وو. نو ما زیاتره شعرونه به په هغه وخت کې د دې لپاره لیکل چې کله به په انتخاباتو کې کمپاین کېده او محترمو مشرانو باندې خپل پروګرام او برنامه تشریح کوله نو موږ ته به د راتلونکي دپاره ډېر امیدونه او هیلې په زړونو کې پیدا کېدلې او به الهام راتو به هم د هغې نه شعر جوړو. او نو شتاغه سفیرونه مشته محترم خور را سره زیاتره باندې به دغه برخه نه جوړه د چي کله په هیواد کې کومه پیښه وشي یا زموږ د هیوادوالو سره ظلمونه وشي نو زه دا غار یو د پاره به شیر لیکم او دا غي دردونه په هغه کې ران غړم.
ښه شته د سبیلګه شوای ورودرنه
ولینا زه به تاسو سره خپل یو شیر شریکم که هم لږ اوږد به خو په دې هیله باندې چې زړه مورته تنګ نه شي.
مهربانی شفقه جان اورود ستانه اورو
پروت بیرغ با د مودو ورسته را پاند شي دا زمونږ هغه ایلی وی چې دغه د ملي وحدت حکومت هم لرلی په ځلون کې.
ښه
پروت بیرغ با د مودو ورسته را پاند شي خړ اسمان بمو ځلاند او تابان شي موږ به هم د خپل ځان شو غختلی لاس بخلاص د بل د خیر او د احسان شي تعبیرونه به رښتیا شي د خوبونو د افغان زړه کې به کور د بل افغان شي. نور به نه غرغره کیږو په ایران کې شازلمیان به مو یاقوت او هم مرجان شي. مسافر ستوري به راشي خپل وطن ته خدمتگار به هم د جان هم د جانان شي. او د لالونو خزانه به پښور راشي په خندا به ګلدری د بدخشان شي. په سیندونو به مو ځمکه شي خړوبه زرغونی به مو دا دختی او دامان شي. د تاریخ پانه به لیکو په سرو زرو چې خدمت ته د وطن هر یو افغان شي. او مدرسې د ځان وژونکو به شیډانګي مسلمان با پو په بد نیت د شیطان شي. یو پیاوړی د پوهانو جوړ دولت ته غاخ په ګوته به دولتونه او جهان شي. او د اغیارو له نظره ټیټ وطنه په آسیا کې به غنی افغانستان شي. او فسادګر به خپل اعمالو سره جاړي د غریب د اوښکو ځای به په ګریوان شي. او لوټماران به د قانون پنجو ته سپاري زولنې به یې ملګري د زندان شي. او غاصبان به نور د ځمکو لرې تښتي دغه ځمکه به په واک کې د دهقان شي. حق به وسپاري په حق دای د ژمنه په دې پریکړه به سرکوزي خاینان شي. او پښتونځی د هیلو ګل په غوړېدو دی د خزانه به پراتللو پښیمان شي.
بله ډیره مننه شفقه جانې، خدای دې ګوتې ما خاورې کوه. خو یوه پوښتنه د دې شعر په اورېدو مو راسره پیدا شو، نور چانس به اورېدونکو ته ورکوم. اکثره شاعران او لیکوالان اوس په دې اند چې که شعر وخت د پاره ولیکل شي، یعنی یو قید وخت د پاره، یو زمان د پاره لیکل کیږي، په هماغه وخت کې لوستل کیږي، بیا وروسته د وخت په تیریدو هغه شعر به تلپاتې شعر نه وي. که ستاسو دې شعر ته کتنه وشي، دا په یو خاص زمان کې لیکل شوی دی چې کیدای شي وروسته به لوستونکي خپل نه کړي یا ونه لولي یا تلپاتې شعر نه وي. ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟
ستاسو خبره محترمه خورې تر یو دې پورې پزیده، خو زه د خپل نظر وایم چې زمنګ تاریخ به اس کله دغه کومه دورې چې زمنګ په ولس باندې تیریږي دا به ایری نه کی او دا دردونه به زمنګ د ولس سره تر ډیره وخت پورې پاتې په دې هیله باندې چې خدای پاک د څو ورځې راولي چې زمنګ دغه دوره بدل شي او مونږ د خپل خلکو د پاره نور نور شیرونه ولیکو دا سي نووري په خپل شاعري کې راولو چې هغه د تیری لکه نو سره ایت یو رقم ورته والے ون لري نو دا به ډیر ښه خو زما په نظر باندې کوم دردونه چې وخت مونږ ته راکړي دی هغه به تر ډیره وخت پورې زمونږ سره ملګری.
بله مننه شفیقه جانې. اوریدونکو هم ډیر په لاین کې دي د فیسبوک په اړه اوریدونکو دردونه ډیر زیات پوښتنه لیکلي دي نو خدای وکړي چې وار ورشي اوریدونکو ته او د دوی پوښتنه د فیسبوک د پاڼه نمبر واخلم هم دا رنګه د ټلیفون له طریقه خو راځي چانس و د ټلیفون اوریدونکو ته ورکو چې څوک د کوم زینه موږ سره په تماس کې دي او څه پوښتنه لري د خپل مېلمنې خورنه. بله مهرباني وکړئ اورم. وعلیکم السلام. ستاسو مې شورور لک لوړ وغه کېږي چې غږ دی اورم.
زه کوم څه ته لزې له پاکستان ته سره ولایم کېما
مهرباني
مهرباني خورته او په شمول د ټول اوریدونکو ته سلامونه مې ویل وړاندې کوم.
کور ودا
ما مهرباني خورنه دا سوال ده چې کله یو نارینه شاعر شعر لیکي نو هغه ته مخ خلاص وي لارې او ټوکلای مزید لیکلی شي او کله چې یو مېرمن شعر لیکي نو هغه ته ستونزې په لیکلو کې آیا دې ته کومې ستونزې شته که نشته په دې شعر په لیکلو کې د کورنۍ طرفه او بل پوښتنه مې ته دا ده چې عمر دې څومره کلو ده څومره عمر مېرمن د نورم خدای سره معلومه
الله د مال چور وره مانه نه ده پوښتنه نه ده راز شفیقه جان هم ده پوښتنه لاندې جواب کوي به نور اوریدونکو ته ورشو.
په لومړی کې به د محترم ورور سلامونه ته وعلیکم سلام وایم او زورته هم خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ورور د پوښتنې په جواب کې به زه وایم چې خوشبختانه چې زه په یو روشن فکر کورنۍ کې دنیا ته راغلی ما او زما د شعر او زما د لیکنو تشویق ډیر دی خو مخنیوي خوشبختانه هیڅوک هم نه کوي او د خوین په حق له باور ته وایم چې ولی یو کار چې ورور کولای شي خورې نشي کولای دا خو زمنګ د خپل ولس غلطي ده چې زمنګ د خوین سره داسې کوي او زما شیرونه خو ټول د ولس لپاره دي ټول د خلکو لپاره دي نو زه داسې شیر نه لیکم چې پاره کې داسې پیغام چې هغه زما د لیکنې مخنیوي وکړي او د نور خویندو په اړه باندې به ویم چې ټول خویندې حق لري د ترقی د پرمختګ لپاره او یو کار چې نارینه کول شي هغه خزم کول شي خو په دې هیله باندې چې
ساسه له نظر یو لیکوال خور تر ورونو کم یو لا خلاص لاس لري او به د ستونزو کول شي چې لیکنه وکي څنګه چې موږ ورونو هم څه خلاص لاس لري په لیکنه کې خویندې ملري دا شرایط اوار څه ورته برابر دي د دوی پښتنه اسمان ته
غلطه متاسفانه دا خو واضح خبره ده به زمونږ په پښتنه ټولنه کې خو هیڅ کله خور دوم رات نه لري چې هغه دي شعر ولیکي هغه دي شاعري ولیکي دا خبره که څه ما په ډیر نور خپل مرکو کې کړی ده چې بعض شاعران ورونه دي ټول شاعرانو ته احترام لرم خو هغه شاعران ورونه چې هغه په خپل شعر کې ډیر بد پیغام لري واغه په یو کورنۍ کې دا اوریدلو وړ نه یو هغه څوک نشي اوریدلې ابراز هم دغه شی نه بایس ګرځي چې په بازي ذهنونو کې بد فکر پیدا کیږي واغه ټول شاعرانو ته په یو رقم باندې ښکاری خو نه داسې نه د شاعر هغه خدمتګار دی چې هغه د زړونو او د زړونو پټ رازونه قلم تر اخلي او د قلم په ژبه باندې لیکي او د خلکو په غوږونو ته رسي نو ممانعتونه شته د خویندو لپاره ډیر شته دی دا واضح خبره ده به په پښتنه ټولنه کې خو ډیر خویندې د سیدي چې هغه نشي کولای چې په آزاد باندې خپل لیکنی وکړي لکه زه د یو خور او د یو خور پاک لوي م چې هغه ما تراغله لو ما ته د خپل کتاب هم چاپ شوی مګر دغه جرأت نه لري چې هغه د خپل کتاب په باره کې یو څو یا خپل لیکنه وړاندې کړي د چادری ته لاندې ما ته خپل مشکلات وړاندې کړل او به دغه نه ورسته لاړه لو ما ته ویل چې زارت لرم په لاس کې خو زه ازادي نه لرم نو دا مشکلات شته د خویندو
سره. مننه شفیقه جانې. دراني میوند سلامونه لیکلې دي او پښتنه کړی ده چې پښتونځي خور د کوم ولایت نه ده په شعر کې د کوم سبک پیروي کوي. البته اول می سلامونه مو قبول کړي چې ما ورته سلام اول رسول دی وروره که خبرونه اوري نو وای چې چا د کوم سب پیروي کوي. اینه پښتنه زمونږ بل اوریدونکو هم کړی ده، البته د فیسبوک په پاڼه لیکلی ده، احمد مدقق لیکلی دی وای چې د میدان وردګ د خار نه یم. پښتنه دا لیکلی ده چې شعر او شاعری تم له څه وخت نه مخه کړی ده، د شعر سبک او طرز مجلاده او یا هم که د نورو شاعرانو لار تعقیب او ورسې ځنګړ سبک په شعر کې لري او کنه. زده کړم څومره دي چاپ شوی آثار څومره دي. دا غبل اوریدونکو زمونږ استاد سرکار زهیر لیکلی دی، استاد سرکار زهیر لیوال مهرباني وکړه پښتون زهیر.
د ټول محترم ورونو سلامونه ته وعلیکم سلام. زه هم ورته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ورونو د پښتنو په جواب کې به داسې ویم چې زه د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ د شیګې په کلي کې دنیا ته راغلی یم، او بیا مې د ننګرهار د لیلی سیس څخه فارغه شوم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار د پیداګوژي انسټیټیوټ خلاص کړی دی. او بله پوښتنه یې دا وه چې څو د کتاب په باره کې ویلي دي. د شاعرانو د زه د هیچا د یو شاعر د سب پیروي هم نه کوم. محترم ورونو، زما شعر ځانته بڼه لري. زما شعرونه د وطن د دردونو او د هیوادوالو د اوښکو نه جوړ شعرونه دي. او خدای پاک دې وکړي چې څه شی چې زه لیکم هغه د ستاسو د توجه وړ وګرځي، ځکه زه ځانته د شاعر خطاب نه کوم. زما شعرونه به په تخنیکي لحاظ سره ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو دا چې ماته مې هیوادوال ګران دي او ماته مې خپل هیواد ګران دی، نو دا غي دردونه زه په خپل قلم کې رانغاړم او ستاسو خدمت ته وړاندې کوم.
bale
هم دوه عمره پښتنه وم محترمه خوري.
bale انجینر زبی الله مبشر هم پښتنه کړې ده، وای د کوم احساس د مخې تاسو شاعري ته مخه کړله؟ او البته دا پښتنه تاسو هم دا اوس په خبرو کې جواب کړله چې تاسو د وطن درد او د خلکو او غاګ او چغو فریادونو د تا وه څه ولې چې بای چیرې لیکي.
همدا سیدم تر مخه
ښه ازو د ټلیفون لیکي بده اوریدونکو غاګ او ورو ګورو چې دوی څه پښتنه لري. bale مهرباني وکړئ اورم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشه کوم زیرا غږیږي؟
خورګه اسمت الله خو ستې در سره ایم له دوبای نه.
د دوبای نه ستړی مشه.
خیر اوسې قدر منه اوسې عزت منه اوسې خورګې. پښتنه می دا غدا پوری وه وړې نه سمځګه جوړې دوم کې بنور امر دي.
خیر دې تام عقل لري تام درونو سه عزت مند سه مې رواني وک.
خورګې پښتنه می دا غدا چې د شاعری چې کومه دا دغه اکثر وخت کې څوک احساساتي شعر وي، څوک بیا د درد نه یا د مینې محبت نه شعر شي، او څوک بیا قدرتی شعر وي. دا کې اصل کې کومه خبره مهمه ده؟ د قدرت نه اصل کې دا الهام په سړي باندې راځي، او کنا دا د احساساتو نه شعر کیږي، دا د درد نه شعر کیږي. شعری حکم ډول ښه شعر کیږي کدا غنه لګرنه را تواچوي.
ښه خبرونه واوره پښتنه بده جواب شي. شفیقه جانې
بله
د زمونږ د ورور پښتنه خو دې واوري ده کنه یو جز. bale د تیرې پښتنه یو جز هم پاتې دی چې زمونږ یو ورور د فیسبوک په پاڼه پښتنه لیکلی و چې چاپ شوی څه اثر لري نه لري، کومه مجموعه شته، کومه ټولګه شته کنه. یو دا پښتنه و. او بل د ورور خو پښتنه وکړه هغه دې واوري ده کنه. یو سخته پښتنه پاتې ده چې جواب کړم نه ده. نو اسې تکراروم خو زه پوهیږم چې لا جواب به پاتې شي تر اخره. وای چې څو کالم عمر ده، دا ډیره سخته پښتنه ده کنه. خو زه نه وایم چې جواب کوي او کنه کوي، هغه ستاسو پورې اړه لري. خو د ټولګي باره کې او د ریبل ورور پښتنه چې د سعودي عرب نه ځنګول مهرباني
محترم ورونو نه پټیره مننه چې زمانه پښتنه کړي. زه ورته د دوار پښتنو جواب ویم. زه شیری ټولګه مې یو چاپ شوی ده د هیلو اوخ کو پونم باندې، او بلې ټولګه باندې مې کار روان دی. ان شاء الله چې په نږدې وخت کې به هغه هم چاپ ته ورسیږي. او د عمر په باره کې به ورته ویم چې زه د ماته ډیر شو کالو یم، او د افغانستان هغه لورې ما چې په جنگ کې پیدا او په جنگ کې دا ته ډیر شو کالو شولم. او کله مې چې ځانو پیژند خپل خدای مې او پیژند دا ماغه وخت نه انقلاب دی، جنگ دی، او دغه شرایط دي تر نن ورځې پورې.
خیر کینور خا امين امين خا د شعر الهام او د ورور د سعودي عرب نه چې زنګواله د سپختنه وکړه لچې شعر د مختلفو الهامونو یعنی یو څوک څنګه خ شاعر کې دی شي خدای وکړي چې د پختنه ز مطلب تاسو صحیح ifade کړئ شم قدرت سره شاعر کوي درد سره شاعري او کخه اقتصاد کوم شعر خ شعر راځي کوم وخت سړی ښه شاعر کېدې شي
زه به د خپل نظر محترم خور د دې ورور پښتنې ته ځواب ویم ځکه ار شاعري خپل ارڅوک خپل ځان ته دې د شعر په خپل نظر سره تعریف کوي چې څنګه یو انسان شاعر کېدلې شي زه درته د خپل نظر د دې ورور پښتنې ته ځواب ویم د دې ورور پښتنې ته وزه د سې ځواب ویم چې دواړه پکې ډیر مهم دي اول د خدای پاک شعر یو خدای استعداد دی چې پروردګار انسان ته ورکړي او دویم حالت بایس ګرځي چې انسان یو څه لیکي کاغه خوشحالي وي کاغه غم وي احساسات پکې اتمان شته دي یو څه د تاثیر لاندې به تر راځي ته به یو څه لیکي نو دا د ورور پښتنې ته به داسې ځواب ویم چې په اوله کې دا د پروردګار یو استعداد یو پیرزو ده چې په خپل بنده باندې کوي او دویم به یو څه په ټولنه کې بایس دي ګرځي چې تشهیر لیکي
شیر خان حساس ورور سلامونه ته دی لایک وای د شری ټولګي په اړه شفقه جان مخکی ویلې هله دا چې جواب دی اوریدلې بل ورور عارف سیال لیکل دي وای کله په لیکلو کې د ستوند سره مخ شوی مایوس شوی او کنه او یاده چې د خپل پرمختګ لپاره دی بیا هم مایوسې ته نه دی کتلی او مبارزه دی کړی دا
لوی فضل دی چې اس کله دا سینې دی سی چې د کوم ستونزې سره مخ شوی مخو په دې هیله باندې چې وکول شم کله دا چې لیکنې وکړم چې هغه د درد او د اوخو او د زخمونو نه پاک وي
ښه شفقې پښتونځي تاسو د هواد لري په جلا وطنې کې ژوند کوي حالات د وطن د تاریخ سره چې باید لري شي او لري ژوند وکړي خپل اساس په لیکنه کې په شعرونو کې البته په لیکنه د شعر په لیکلو څومره تاثیر کړی دی ځکه کله چې سړی په وطن کې احساس یو ډول کله چې لري کېږي څومره اول خدا چې فکر او احساس هم څونه بدل شوی دی که بدل شوی کومه خواته لیکنه کومه خواته تلې ده یا سبق شوی ده دې باره کې کوي څه وایي
د تاسو د پښتنې په جواب کې به دا سیمه محترمه خوري چې دا ډیر واقعیت دی چې سړی د خپل هیواد نه لري شي به ډیر زیات دردمن شي ډیر زیات درد احساس کوي د دې خبرې انداز به تاسو خپل می نو مخکې خو په افغانستان کې چې زه مال ته لیکنې کولې خو دومره نه وي خو کله چې د خپل ګران هیواد څخه لري شو منو اوس یو څه چې لیکم ما ته په لیکلو کې هیڅ سختي نه وي ځکه کله چې د هیواد خپل د هیواد نه لريواله زړه تا کم کله چې خپل هیواد زړه تا کم کله چې خپل کورنۍ خپل هیوادوال نو زما قلم لا ګړندې شي لا د څه په لیکلو کې مشکلات نه کولای شم زر زر یو څه ولیکم
فکر او اغم د شي لیکلو هغه خریه په افغانستان کې ډیره وا جاری وا او کدلته مسافرې کور بچی کارونه مسافری جلا وطنی بې درد او احساس دا ټول چې یو ځای کې نو یو څور نه جوړیږي چې د شیر لیکلو ځنې وخت کار آسان کی او ځنې وخت ډیر سنسمن کی تاسو ته د ټولو خبرو څه درکړی دي
کله چې په خپل هیواد کې ومه خو دومره مې فکر لیکنو ته نه و ځکه زه د مور په غوږ کې ومه خو کله چې د مور د غوږ نه لري شولم نو بیره تاسو ځمن شول تاسو خبره ده چې یو مسافری او مور خپل یو لوی وظیفه ده چې کله څوک مور شي وبې اولادونه روزي دا ډیر درون مسولیت دی خو سره د دې دومره مسولیتونو هم په دې کې تاثیرات بیخي ډیرو کله چې مسافر شولم نو تاثیرات دومره ډیرو چې زما لیکنې ډیره شولې او لیکل مې ګړندې شول حتی دا چې د هر ورځې د پیښې لپاره به ما یو څه لیکل او که د وطن حالاتو بار رقم تغییر کوو هغه څه به زما لیکنو مور سره خپل غم جړاو او مغه سی بزما لیکنم دا مغه حالات سره برابر روان وي.
ها یعنی درد ستاسو د لیکنو هغه اصلي الهام دی چې تاسو هڅولې سي چې باید ولیکي، او هغه هم د وطن او وطنوالو درد. څنګه
همداسې ده محترمه. خو
ها اوس که بیا تاسو نه یو شیر وورو څنګه؟
په دواړو سترګو باندې تاسو به یو شیر وړاندې کوم خو دې وکړي چې
ځکه د سنا چې خبرونه خلاص شي او تاسو نن څه نه اوریدلې د فیسبوک په پاڼه دا غوښتنه شوې ده چې شفیقه پښتونځی دې موږ ته په خپل غږ خپل شعر واوري. اگر چې تاسو په پایل کې هم تاسو هم زحمت درکه، خو اوس بیا هم که لطف کوي اوریدونکي به هم خوشحاله شي.
خو ولې نه په دواړو سترګو باندې زه به تاسو ته خپل یو شعر وړاندې کوم. لکه دا هم زما د هیوادوالو د زړه آواز دی او ما په شعر کې رانغښتی دی.
ښه
ژونده تمشه په سلګو کې رانه مزه. ژونده تمشه په سلګو کې رانه مزه، په نیمګړي ارمانو کې رانه مزه. خوار نظر مې شین آسمان لیدلی نه دی، خوار نظر مې شین آسمان لیدلی نه دی، په سیلۍ او طوفانو کې رانه مزه. موږ د مینې د سپما په سیور درومو، موږ د مینې د سپما په سیور درومو، په بدۍ او نفرتو کې رانه مزه. ژوند به حق هم د خوښۍ او مسکا راکړي، ژوند به حق هم د خوښۍ او مسکا راکړي، دا د اوښکو بارانو کې رانه مزه. په وړو وړو قدمو در پسې ځغلم، په وړو وړو قدمو در پسې ځغلم، د شرر په ورېدو کې رانه مزه. او د مړۍ ډوډۍ مې وخت دی پوره وړی، د مړۍ ډوډۍ مې وخت دی پوره وړی، لوت سر او لوت پخو کې رانه مزه. او پښتونځۍ دارون سحر به آخر راشي، پښتونځۍ دارون سحر به آخر راشي، په دې تورو تورو شپو کې رانه مزه. په دې هیله چې د ګرانو اوریدونکو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي،
اتمن مطمئنه یم چې د اوریدونکو هم خوښ شوي او ورته به ښه غواکو. مننه شفیقې پښتونځۍ ستا د کور ودانۍ. راځئ وروستی چانس د خبرو بیا هم اوریدونکو ته ورکو چې څوک من سره د تلیفون په لیکه تماس نیسي یا اړیکه نیسي، بیا به هم د خپرونې وروستۍ پوښتنه د شفیقه جانې نه مطرح کړو. بله مهرباني وکړئ اورم څوک کوم ځینې غږېږي.
ژوندۍ اوسې خورې د دغې درنې خور اوریدونکو په ګډون تشکر مانې چې ویلې سلامونه ومنې. شینواره یم سعودي عربستان.
سلام شه شینواره، سه په خیر راغلې.
انشاءالله شکرې. زما پروګرام وخت په ختمېدو دی، د دې خور نه یو دغه پوښتنه ده زما چې په شاعرانو کې د چانه لکه دا متاثر هم په ښځینه او یا په سړی کې، او بل دغه د پیغام خبره اوس دغه دا اوس چې دی کوم هغه ویه، نو که دغه سې جرات دوی ونه کړه زمونږ شاعرانو دغه حالات په مونږ باندې راتپل شوي، اگر چې تا ورته ویلې چې دا بیا د ډېر وخت لپاره نه پاتې کېږي د خلکو سره، خو اوس د دغسې شعرونو ضرورت دی ټولنې ته. خو که مونږ وګورو شاعرانو او هنرمندانو ډېرې هڅې کړې، خو زمونږ ولس هغسې استفاده ترې نه ده کړې لکه مثبته. د دې وجه څه کېدای شي؟ او بل دغه په هغه کې دغه دزنې ورونه لکه د سبربن شعرونه دا خو په مشاعرو کې کېدای شي برخه اخلي، چې اوس دغې سې ته د پای ټکی خو شوی او که نه، او که بیا هغوی نه شرمېږي نو دوی د په خلاص مز باندې ورځي او هلته کښېني، ځکه چې هغه نیمګړتیا د هغوی ده، د دوی نه ده. نور وخت نه نیسم، ښې شېبې ولرئ. خو
مننه کور دې ودان شینوارې وروره. شفیقې پښتونځۍ مهرباني وکړئ، دوی تاسو نه د شعر د سبک پوښتنه هم کړې ده او د چارج د شعرونو نه متاثره استئ که نه؟
د شینوارې ورور سلامونه ته علیکم سلام، زه هم ورته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم رور په پښتنې په ځواب کې به داسې ویم چې زه د وطن د حالاتو نه متاثره یم، او زما شاعري د هېڅ محترم شاعر د سبک پیروي نه کوي. زه د وطن حالاتو ته شعرونه لیکم،
او بلا پختنه د ورور دا و چې د نورو شاعرانو ورونو په شعرونو باندې څه پختنه وکړه محترمه خور.
بله، او دا څه پختنه وکړه وای ځنې کلمې چې د اغوی په وینا چې د سه بربنده کلمې لیکي او د سه ناموزونه جملې یا کلمې په شعرونو کې کاری، ولې د دې مخه نیول شوې ده که نه ده، او څه باید وشي د سه یو څه یاکو چې ولې د سه کلمې او هغه ځینې آداب نه مراعت کوي؟
په دې هیله باندې چې دغه آداب مراعت کړي نو داسې یو پیغام ټولنې ته وړاندې کړي چې زموږ د راتلونکي نسل د ټولنې په ترقۍ کې ته هغه استفاده وکړي، ځکه زموږ ټولنه جنگ ځپلې ټولنه ده او زموږ زیاتره وګړي د تعلیم نه وړاندې پاتې دي.
بله.
او هغه ځوانه طبقه چې داسې پیغامونه اوري هغه په دستي عمل کوي، نو همدغه ده چې د ټولنه د فساد طرف ته بیایي. د ټولو محترمو ورونو نه مې همدغه ده یو خور په صفت هیله ده چې راځي موږ د خپل د قلم باندې په ژبه باندې خدمت وکړو، داسې پیغامونه ټولنې ته وړاندې کړو چې ټولنه د ترقۍ په طرف بوزي او زمونږ ځوان نسل ته یو ښه تربیه ورکړي، یو ځینې روزنه ورکړي.
او البته هغه دوی د هغه خبرې طرفدار عام او شینوار صاحب چې ما ویل کښې شعر یو زمان ته ولیکل شي یو وخت لپاره، نو به راتلونکي څنګه کیږي هغه به لوستونکي خپل کړي کنه کې راتلونکي کې به هغه به بل وخت کې لوستونکي ولري ونه لري. نو دې باره کې دی وایي چې زمان او هر وخت شعر لیکلو ته اړتیا لري او باید ولیکل شي، څوک د شعر په ژبه څوک په عادي وینا کې. نو د دې طرفدار هم خو وایي متاسفانه ولې د وخت په تیریدو د دې نه ګټه نه اخیستل کیږي، یعنی ډیر شعرونه د وخت او زمان پورې قید شوي دي خو ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې. د دې پوښتنې یو لنډ ځواب کراکئ او تاسو نه یو پیغام غواړو چې څه غواړئ نوي نسل او دغه د خپل عمر شاعرانو ته د یو مسؤلیت د مخې څه ور په غاړه دي چې دوی باید عملي کړي په خپلو لیکنو کې؟
زه به محترمو شاعرانو ته د خپل نظر دغه پیغام ور وړاندې کوم چې مونږ د ملک نه بهري، مونږ د افغانستان لپاره هیڅ نشو کولای او کاشکې چې یو څنګه خپل هیواد لپاره کولای شو. راځي د قلم په ژبه مبارزه وکړو، راځي خپل هیوادوالو ته خپل لسته داسې پیغامونه وړاندې کړو چې په هغې کې زمونږ ځوان نسل د هغې نه یو څه زده کړي، هغې وکولی شي چې دغه ټکي ولولي او د دې نه مثبت راټول کړي او د خپلې ټولنې د ترقۍ په خاطر باندې مثبت ګامونه اوچت کړي. د ټولو محترمو لیکوالانو شاعرانو نه مې دا هیله ده چې وخت یې خدای پاک په تاسو باندې دا پیرزو کړی ده او کینه یې خپل وخت ضایع کوي او یو څه لیکئ. راځئ چې داسې یو څه ولیکو چې هغه زمونږ د ولس په ګټه وي، زمونږ د ولس په ترقۍ لور ته تشویق کړي، زمونږ ځوان نسل.
بله،
دغه مې پیغام دی محترم ورونو ته.
بله، ډیره مننه شفیقې پښتونزۍ چې د نن شپې په ادبي خبرونه کې در سره برخه واخیسته. کور دې ودان. قدرمن اوریدونکو، اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر راتلونکي لوی الله ملش.
د تاسو هم مننه محترم کور.
ډیره مننه ټول اوریدونکو نه.
بنگڑے او شرنگو ما جانان راضی کوما